السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس کړې ده. د خبر له مخې تمه ده دا پلاوی چې پکې د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو استازي شامل دي، له طالب چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د تاجکستان حکومت لا د دغه سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. باختر همداراس د طالب چارواکو په حواله لیکلي چې تمه کېږي د تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکي مسایلو په اړه هم بحث وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا اداره کېږي چې په ښکارا د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. لومړی د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نه وي، خو وروسته په ځینو مسایلو کې اړیکې نیول شوي. د طب او استوماتولوژي د پوهنځیو له څخه باندې 9000 فارغانو د اگزیټ ازموینه واخیستل شوه، خو یو ښځه هم په ازموینه کې نه و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینه ملي ادارې ویلي چې د جمعې په ورځ د ټول هیواد د معالجوي طب او استوماتولوژي پوهنځیو له 9300 فارغانو په منظمه او شفافه توګه ازموینه واخیسته. د بیان له مخې تمه ده هغه کسان چې په دې ازموینه کې بریالی کیږي د تخصصي زده کړو، عملی کار او خدمت زمينه ورته برابر شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په بی بی سی باندې به د حیثیت د اعاده په خاطر تر 15 میلیارد ډالر پورې دعوا وکړي. ښاغلی ترامپ بیګا خبریالانو ته ویلي چې موږ به په هغوی د 1 میلیارد او 15 میلیارد ډالرو ترمنځ دعوا وکړو، ښایي راتلونکي اونۍ موږ باید دا کار وکړو. دا وروسته له هغه چې بی بی سی له ولسمشر ترامپ نه بخښنه وغوښته، خو د 1 میلیارد ډالري غرامت غوښتنې ونه منله. بی بی سی تورنه ده چې د ډونالډ ترامپ د 2020 کال د جنوري شپږمې وینا یې داسې ایډیټ کړې چې ښکاره کړي ترامپ خلک مستقیم تاوتریخوالي ته هڅوي. بی بی سی په دې برخه کې خپله تېروتنه منلې او له همدې امله یې د برېټانیا د دغې دولتي لویې خپرندوی ادارې عمومي مشر او د خبرونو د برخې مدیر استعفا ورکړې. تر دې مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمه وخت ورکړی و چې رسمي بخنه وغواړي. د هند تر ولکیلان د کشمیر کې 14 نه کسان وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. 14 شنبه ماخام په نوګام کې د پولیسو په مرکز کې شوې. پولیسو ویلي په خده هغو مهماتو د 14 لامل شوې ده چې پولیسو مخکې کشف او ضبط کړي وو. دا له هغه څلور ورځې وروسته ده چې د هند په پلازمینه نوی دیلی کې د موټر په یو خونړۍ 14 کې لک تر لګه 14 کسان ووژل شول او 6 نور ژوبل شول. حکومت هغه ترهګری پیخه بللې وه. او افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له سیالیو د مویتای په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. جهانگیر د سباندې 10 کیلو وزن کې خپل ترکی سیال محمد علي مراج مات کړ. د دوی سیالي بیګا پریاس کې د اسلامي پیوستون د روانو لوبو په چوکاټ کې وشوه. جهانگیر د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی چې په دغه سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټي. د اسلامي پیوستون د 2015 کال سیالۍ د شاوخوا 500 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 4مې پیل شوی چې تر 28مې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی سوداګری مهم تجارتي شریک بولي.
د تاجا وچ میوې صادرات دي، همدارنګ د قرغز دلار نه د چین سره او د تاجکستان دلار نه د چین سره نخلول دي چې په شرخان بندر کې کی دا ډیره مهمه ده.
د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیټ ازموینه اخیستل شوی، خو بیا هم نجونې پکې بې برخې دي. د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمې پایله ورکړې. د دغه فکره حق کې قاضیانو ته ورځي.
د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یو پیاوړې وسیله وي.
یو نوې چړنه خی چې ډارونکي فلمونه د ویرې یو ښه درملنه ده. او د افغان شاعر مشغان صغیر شعری ټولګه مصر کې په عربي چاپ شو.
منو خدای خودم، آن خدای سر و یقین، پر او شک و گمان و جستجویم چه.
نو راپورونه همشته هیله ده تر پایمو ملتیا وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د طالبانو حکومت وایي د ګاونډي تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلی دی چې په دې پلاوی کې د هغه هیواد بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له طالب چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره په هر ډول سوداګرۍ بندیز اعلان کړی او خبرداری ورکړی چې افغان سوداګر دې له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپلې ټولې هوکړې پای ته ورسوي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړلې. طالبانو له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای په بدیلو لارو فکر وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون ویلي یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی کابل ته رسیدلې. نن شنبه د نومبر 15 ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د هیواد د بهرنۍ او کورنۍ چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له بیلابیلو طالب چارواکو سره به د راتلونکو همکاریو او په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت په اړه هم بحثونه وکړي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارې د تیر جمهوري حکومت د استازي ظاهر اخبر لخوا سمبالیږي. نوموړی په ښکارا د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. که څوم تاجکستان لا تر اوسه دغه سفر په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي برخې ازادي راډیو ته د یوې اعلامیې پاستول ویلي چې دواړه هیوادونه له کلونو سره اړیکې لري او دا چې کابل ته تللی پلاوی د سفارت په اړه خبرې کوي نو دا حق دی او دا چې هغه هیواد خپل خپویږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دا لومړی ځل دی چې یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی افغانستان ته سفر کوي. له دې څه موده مخکې د طالبانو د بلخ والي یوسف وپا تاجکستان ته تللی او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی وو. تاجکستان له افغانستانه د ناملۍ په ځانګړي ډول د داعش خراسان څنګه د وسلوالو په اړه اندېښنه لري. د روان نومبر په 4 د ګډ امنیتي تړون سازمان ویلي و افغانستان دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د یو جدي ګواښ په توګه پاتې دی. د دې سازمان سرمنشي په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت د شورا په 14 غونډه کې وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لار مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په خپل خبر کې لیکلي چې کابل ته د تاجکستان له لوړپوړي پلاوی سره به په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اکتوبر میاشتې له 11 رئیس د ډیورن په کرخه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته له پاکستان سره ټولې لارې په یو اړخیز ډول دغه هیواد لوري تړل شوي او هیڅ ډول دوه اړخیز سوداګري او ترانزیت ته اجازه نه ورکول کیږي. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه کار په غبرګون کې له پاکستان سره په هر ډول سوداګري بندیز اعلان کړ او افغان سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې باید له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپلې ټولې هوکړې پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له افغان سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای دی په بدیلو لارو فکر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي دوی د بدیلو لارو په فکر دی او د منځنۍ اسیا په ځانګړي ډول تاجکستان په دې برخه کې خبر بدل کیدای شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس مهال د تاجکستان په ګډون د منځنۍ اسیا له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه د پام وړ غوړېدلې، خو په خبره افغان سوداګر هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای هغه هیوادونو ته مخه کړي.
تاجکستان له ډېر مهم شیان لکه سیمټ او شخي ګول دا مونږ واردو او اوس چې پاکستان سره دغه ستونزه پیدا شوې ده مونږ کولای شو چې د دغه لارې نه سیمټ زیات کړو چې په افغانستان کې د سیمټو قیمت راښکته شي. بل طرف ته زمونږ د تازه وچ میوې صادرات دي همدارنګه د قرغیز د لارې نه د چین سره او د تاجکستان د لارې نه د چین سره نښلول دي چې په شرخان بندر کې کېږي. دا ډېره مهمه ده. نو تاجکستان زمونږ یو ښه شریک دی، تجارت هم سره روان دی او هغه هم ښه نیت لري.
نوموړی وایي که څومله تاجکستان سره د ویزو د ورکړې په برخه کې یو څه ستونزې شته، خو دغه په خبره هیله مندي شته چې دا ستونزې به ژر حل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري ایجنسی په راپور کې لیکلي چې له پاکستان سره د ستونزو له امله افغانستان اوس مهال له ایران او منځنۍ اسیا سره سوداګري زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې په تیرو شپږ میاشتو کې له ایران سره د افغانستان د سوداګري راکړې ورکړې کچه 1.6 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان هم وایي د طالبان حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له نورو گاونډیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخ کړي. د همدې هڅو په لړ کې تازه نن د نومبر 15مه د ایران د ایرنا خبري ایجنس خبر ورکړي چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ او پلاوي د ایران سیستان بلوچستان ولایت تللې او دواړه لوري به د سوداګری په پراختیا خبري وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ازموینې ملي ادارې په کابل کې د معالجوي طب او استوماتولوژي ل 9000 فارغانو څخه د 1404 هجری مریض کال ازموینه واخیسته. د ازموینه پرون په کابل کې د نجونو لګډون پرته اخیستل شوی. یو شمیر ښځې او نجونې چې له هر ډول زده کړو محروم دي وایي دوی هم غواړي چې زده کړې وکړي او روغتیا پالانو په توګه ټولنې ته خدمت وکړي. دا چې له ازموینه محروم نجونې څه وایي او ازموینه له څومره کسانو اخیستل شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو د حکومت تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې لوري یو وار بیا د استوماتولوژي او مالجوي طب له نارینه زده کوونکو څخه د اگزیټ ازموینې اخیستلو له زده کړو د محروم نجونو غبرګونونه راپارولي. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې پرون د نومبر 14مه د طب پونځي له 9320 فارغانو څخه چې د زده کړو او ستاج دورې پوره کړې و د 1404 کال د اگزیټ ازموینه واخیسته. د دې ادارې مرستیال رحیم الله حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د اگزیټ ازموینو وتلي کسانو ته د تخصص او عملي کارونو په برخه کې فرصتونه ورکړل شي. خو نوموړي د خزینه ډاکټرانو او هغوی ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو یادونه نه ده کړې. په همدې حال کې له روغتیایي زده کړو یو شمیر محروم نجونی وایي دوی هم غواړي چې د اگزیټ ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په عملي ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. د بلخ ولایت د طب پوهنځي پخوانی محصل نجله ازادي راډیو ته وویل
چون اگر من میتونستم که برو مورد بخونم پانتونا بازی بود ادامه میدادم. امید دزی داشتم که آقا من یک روز خلاص میکنم میرش دارم میرم امتحان اگزیت میتونم اسناد خودم میگیرم. من دیگه خودش کلش مایوس کننده است که من چقدر آرزو داشتم که من میرم تو بخلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خوب بده نشد کنه ایش برای من مثل یک خواب باقی ما
د اگزیت از ماین عاد تی پونزی لفاره ماسلینو حق محل اخیستل کیگی چه دوی پا دولتی روختونونو که دا عملی کار یا ستاش دوره بشپده کردی وی او دزدک رو سند د لوړو زده کړو د وزارت لنوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته ګډون کوونکو ته په ټولنه کې د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د نجونو له حضور پرته دغه ازموینه اخیستي. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنې وایي دوی په خپلو سیمو کې د خزینه روغتیا پالانو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د چارکنت ولسوالۍ اوسیدونکي واحدي ازادي راډیو ته وویل
روزی داشتم یک مریض بودم، یک از وقتش گذشته بود، باز من گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه، رفته بودم پیش دکتر نبود، نمیتونم مشکل می برم تا دکتر مرد با میان بگذارم، از خاطر رفتم دکتر زن نبود پس اومدم.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو امینه هم ورته شکایت لري.
دکتر دارم مریض سرماخوردگی هم گرفته که مریضی ما هست دکتر زن نیه.
د خزو د حقونو فعالانی وای د جنو پز دکړو په ځنګړي ډول روغتیز دکړو دوامدار محدودیت د افغانستان د راتلونکو لپاره د اندیښنې وړ دی. لډلی روکی سایی ازادي راډیو ته ویل
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست، خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستن و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شود که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ التحصیل نمیشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
که تم د طالبان حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي خو له 2021 کال وروسته په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبانو د دغه محدودیتونو په لړ کې تیر کال نجونو د طبي زده کړو حق هم واخیست. نګدی لاس ورځی مخکې ملالی بنسټ په خپل اکسپان په یو بیان کې لیکلي خای پر اتون کې یو لسیزه کې افغانستان ټولي خزینه ډاکټرانه او قابلیتګان له لاس ورکړي. دغه بنسټ ټینګار کړو چې دا جنسیتي اپارټاید دی او باید محکوم شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو مخکیمو په خراپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیت ازموینه اخیستل شوی خونجونو پکې نشته. همدا د ښځو او نجونو د حقونو نقص هغه موضوع ده چې په زلونو د مدني ټولنې د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا په نړیوالو دریځونو کې راپورته شوی. اوس ټاکل شوی د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11مه نیټه د هالند په حق ښار کې په یوې ځانګړې غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یوه مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډېر فشارونو ته زمینه برابره کړي ترڅو د ښځو د تعلیم، کار او نورو ټولنیزو برخو حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې لسنا کاکړه.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشري او د دې محکمې یوې تنظیمونکې شایرزاد اکبر د نوومبر په 14مه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د قاضیانو پلاوی به د طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د دسمبر په 14مه اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
من
هیڅ یو دختر افغان ما امید درم کوي. د افغان انجلی په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه مونږ عدالت ته وګام نږدې کړی. دا موضوع راته ډیره معنی دار ده، ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اوریدل کیږي. که څه هم ډیره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اوریدل کیږي، په خپله د هیلې یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټی لخوا د اکتوبر 8 تر 10 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي. هغه شهادتونه چې ډیری د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال رئیس د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړي دي. خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په کابل کې د طالبانو د حکومت او د غرض تاجکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لویه کچه یو تاجکستاني پلاوی کابل ته راغلی دی. په همدې اړه باندې تاسو د تفصیل لپاره زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کوي. هلته په ویبپاڼه کې همدا راپور او د ورځې نور راپورونه او خبرونه هم پراته دي، کولی سئ چې ویلولی او معلومات مو زیات شي. دغه ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځوي وي جالب نړیوال موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څېړونکو ته دا یو معما و چې ولې ډیر انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څېړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څېړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوجدون کې صحنې لري بیرون کې دي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولای شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانه یو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا پشان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکو په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټی هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش ترسره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرون کې فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو ک غواړی چې زموږ خبرونه راپورونه ولولئ، زموږ ویب پاڼه کې مونډلای شي. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. همدغه شی به هم چې دلته په پښتو ویب پاڼه کې د سر راپور د چې وای پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې جایزه اعلان کړې. البته د مو پرونی راپور نه دی، نور راپور نه هم شته پکې. یو خبرونو کالم د کراچۍ وای د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې په بی بی سی باندې داوا وکړي. دا هغه خبرونه دي چې موږ په ویب پاڼه کې راڅرخیږي. که غواړي چې تفصیل ولولي نو زموږ ویب پاڼه ته سر ورکړه کوي. هلته به تاسو دا کیسې په تفصیل سره ولولي. اوس هم را سره پاتې شئ، وړاندې درته بل په زړه پورې راپور هم لرو.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د خبری مجله د پای شی بوته نګدې شوی. یو راز دې ته چې د افغان شاعر مشغان ساغر شيري ټولګه په مصر کې په عربي ژبه چاپ شو دا چې په خبرې ډیری شعرونه پر افغان خزو طالبانو حکومت د محدودیتونو او ورنخستل شو ازادۍ او تصویر وړاندې کوي. مخکې یو شعري ټولګه په جرمني ژبه هم چاپ شوې ده. زموږ همکار ورسره غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
نبین به چادر من هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مشغان زاغر هغه افغان شاعره چې په خبره ډیری شیرونه د افغان میرمنو د ژوند انځورون کې دي. تازه هم دروانه اونې په مصر کې یو شیری ټولګه په عربي ژبه چاپ شو. د خپلې د شیری ټولګې په اړه ازادي رادیو ته وویل
په نام دختر پارسی الفتات
د دختر فارسی الفتات الفارسی په نوم زما دا شیری ټولګه چې زما له دوه شیری ټولګو څخه انتخاب شوی شیرونه پکې دي په شاوخوا 200 مخونو کې په مصر کې چاپ او خپره شوی ده. دا یوازې ماته نه بلکې ټولو افغان مرمنو ته یو خلاص تراوړنه ده. موږ د افغانستان خزي تاریخ لیکو، باید د افغان خزو شیر وپیژنو.
باید شعر زنان افغان را بشناسید.
مشکان وای مخکې تر دې جرمني کې دغه هیواد په ژبو یو کتاب او لندن کې بیا نورو شاعرانو سره په انګلیسي ژبه هم یو ګډه شعري ټولګه چاپ شوې ده.
کتاب که په آلمانی چاپ شد در آلمان در سال 2000
کوم کتاب چې په 2023 کال کې جرمني کې د برلین د شعر د کول خوا چاپ شوی چې کانتیننتال دریف نومیږي او په دری کې رانش قرای معنا ورکوي، او کوم کتاب چې په لندن کې په انګلیسي ژبه چاپ شوی د سونګز اف فریډم په نوم دی، یعنی د ازادۍ ترانه. دا کتاب بیا نورو فارسی زبو شاعرانو سره یو ګډ کار دی
با شاعران فارسی زبان.
دا وی هڅه کوي د شعر په ژبه د نړۍ هر ګوټ ته د افغان خزو غږ ورسوي. د مشغان ساغر چې 1989 کال راهیسې شعرونه لیکي، درې شعري ټولګې سیب بیرنګ، آفتاب می بارد او اقیانوس نارام په دری ژبه هم چاپ شوي دي. دا په 2002 کال له افغانستان نه جرمني ته راغلی، په کابل کې زیږیدلې، د ماشوم روزنې په برخه کې زده کړې کړي او دا مهال په لومړني ښوونځي کې ښوونکی ده. وایي د طالبانو د لومړي پړاو د واکمنې پر مهال افغانستان کې وه. پر ښځو یې د هغه مهال محدودیتونه تیر کړي، نو ځکه خپل هیواد کې د نجونو او ښځو له زړه راځي، شعرونه ورته لیکي او د ژوند ناخوالې پکې انځوروي. مشکان وای په افغانستان له همشته یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت د ټولو محدودیتونو سره سره قلم په لاس کړی او لیکل کوي.
ګوشه ګوشي از او سرزمین
د هغه هیواد په ګوټ ګوټ کې لا همسته تاسې میرمنې چې قلم یې په لاس کړی او لیکل کوي. حکومت اسپانه پر تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د میرمنو د ادبیاتو کوم حاصل مو نه دی موندلای. آن د شیر د اشخانه شیرونو ویل منو، حتی دغه هیواد د نارینه او لپاره
سرودن شیر عاشقانه ممنوع بود، حتی بر مردان
و سرزمین. طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده در روان مریض کال په جوزا میاشت کې د مشایرو د تنظیم قانون توشی کړ چې په یو برخه کې راغلي شاعران باید مجازي عشق ناروا خواهشاتو او بې ځای احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. چې وروسته بیا په غبرګون د مشګان په ګډون ګڼو خزینه او نارینه شاعرانو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپل عاشقانه شعرونه خپاره کړل. که څه هم د طالبان حکومت لدا کړی چې د افغان جنو او ښځو په ګډون یې د ټولنې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ خوندې کړي، خو دوی پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د دې ټولو سره سره مشکان هیله منه ده چې د افغان جنو او میرمنو مبارزه به رنګ راوړي او پر دوی محدودیتونه به یوه ورځ پای ته ورسیږي.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن به پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ.
facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانه دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی. آزادی ریڈیو ہر شیبا لتا سے سرا.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله ټول جوړ او صحت مند بیاست. شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم ولسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپېژندله. همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکي کې موږ او تاسې راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغیز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کېږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. رسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمیرل کېږي او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنې نوتوکورد، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تنا پر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوتوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوتوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویله خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا موری لري او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپرا جمجمه لري چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بې شمزیو حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې پکښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی دي، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظري دوه اړخیزه دي، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیستمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنی تړلی دوران په دې معنی سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې یعنی په تکثر کې د نیو ژوندۍ په منځته کولو کې، همدارنګه د دې کم حیاتي فعالیتونه چې دې سره ترسېږي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دې سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپېژندلې، راځو د دې ډلبندۍ ته. شمزی لرم که حیوانات چی دی عموما پا پینزو کلاسونو یا تولگو باندی ویشن سوی دی چی حقه عبارت دی ده کبانو تولگی هم دارنگه ده زوحیاتینو یا هم امفبی بین چی دی دی تولگی دی هم دارنگه ده سشیدون کو یا هم ریپتیلین تولگی دی ده الوتن کو مرغانو تولگی دی اویس چورتو الکیجه پا لاتین که هم دارنگه ده تیلرون که حیواناتو تولگی دی چی پا لاتین که ارتا ممالین انیمالز تویل کیږي رزو دا کم ټول کې چې د دوی ډولونه د دوی خصوصیات د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رزو د کبان ټولګې ته کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باس کوي د اکتولوژي په نامه سادیږي چې اکتیاس موږ ورته چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویل دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر په ژوند مخته وړي چې په تیرو صنفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلی و. همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یدیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت چې دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شوي کې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دی. او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید لپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولو باندې ویشل شوی دی. ویشل دي چې یو چې دی ګرد خلیا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دی هغه پیژنو. کبان چې دی لومړی رازو د ګردې خولې کبان دی چې دی د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنې د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپله یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږدي هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوارلو سپرې د پنځو څخه تر سوارلس جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونز ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوږو، تروو اوبو کې خپل ژوند سرته رسي. او دا کم حیوانات چې دی د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلی سو لکه لمپری او هیک فش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړښت لري. یو جوړ دی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړش دي، که مثال کرپسکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوار خيزه دي، او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دي د 50 تر 100 جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي، او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي، او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دي، فش دي چې هغه هم چې دي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې زو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري. ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دې اوږدوالی رسیږي، او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیسي، په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرني چې دغه ځانګړتیاوي لومړی پیژنو چې دي څه ډول ځانګړتیاوي لري. عموما دی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرني سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دي د دې مثال د دې ساتنه هم کوي، د دې داخلي سیستم او د دې سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوش په واسطه هم کوي، چې د غوډ دولوس خېوې د اپیس دغه سرتو دوست دې چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي، چې دوی چې د مثال د سوش په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې به دي هم سوش لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوش په واسطه د سوش په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایي چې دا کم او بچ په غزا کې کم شي، به دي کولای چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آستي چې تاسو ډېر نوم یې اورېدلې اوسئ. او زموږ په هیواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت، لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې، او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنی جوړښت وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده، او لکۍ برخه ده. بدن شدید کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخه ته کچې راس، په دې کې خلاصتګي پازچ د عموماً نشکره کیږي، خو د دوا د سر په برخه کې، په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دی چې کولای شي خپل تنفس کولای شي. همدارنګه د کینی برخه کې ګیلز شامل دي، او بل د تنیه برخه کې چې د موږ وای د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره، مثال کله چې دی یو بل ما هیڅ تیشته په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنیه برخه کې شاپرونه وجود لري چې د شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنیه ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وای پوش چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوش څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوشونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدي لري، یعنی پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدي شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګ دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دی لاندینی دی سینی دی د خېټی دی همدارنګ د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوی ده او خله پز سترګي سترګي چې دی هغه یو ډول پر دې پاسته پوشل سیوی دی مشخص چې او به هغه داخل نه نه نوځي او جوسخه نړی نړی مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنه هلی نرم چی جوړو غو سات من بیاس شنو لاست د ولسم ټولګي وش پاره سم لوسته درسه زوخ په موضوع کې درس کې مجتهد د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښوي په تل وسکمو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو ول په تو ډول وو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي دوی نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې د هغه دوی کښې لري چې لومړی کښې کې پوستکی او مخاطر یا مخاطر شاره زي او راځوندن د دې کم دویمه کښې چې د هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دناتیا یم صفحې قطر درنیو یم صفحې پرې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپین وینې حجرات چې دی هغه یا د دغه کوم التهاب چې دی اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکی ځان ورسوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چیکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دی د زموږ بدن د ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چې شکې د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دی دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټ سیس فعالوي چې دا کوم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي وایرسونه اوسي چې د دې د حجره باندې شوی کې حمله وکړي، دا حجره چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځ وړلو سره، د دې په خوړلو سره او له منځ وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګ د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکې کې ډیریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی، دی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا تر سره کوي، همدارنګ د میکروبونو له منځ وړلو کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي. یعنې په تیرو وسترو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورجېږي، چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي لمنځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب لمنځه یوسه، او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډیر زیات تل وړ ولاړ شي، نو دا کېدلی چې زموږ په بدن کې د ډیرو پروتینونو د لمنځه تلو لامل شي، یعنی د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن شي کې توان نسولی شي. عموما بکتریاوي چې دی هغه موږ ویلو په ډیر زیات تودوخه دی خپل ژوند مخته نسی وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډیر شي د بدن دوی شي کېږي لمنځه شي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې و چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي، او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیتروفیل دي، نیتروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده، او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کیږي. نکړه چې میکروب راشي لومړنۍ دفاع چې د دوی کوي، او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنی فاګوسایټس دي، یعنی دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه وړي خپل هم چې کیږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانو تولیدوي، چې انټیبادي خپل یو ډول پروتین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دی خپل دغه کم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري، چې د بی حجرې چې دی دغه انټیبادیان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دی دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم مې مثال دی چې کی د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري، او ټي حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګ ورسره ایزینو فیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګ بل چې دی مایکروفاجونه دي، چې مایکروفاجونه چې دي هغه موجود چې دي د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې د کم نیتروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل وي هغه ساحه چې کوي دی پاکوي، یعنی کله چې موجود نیتروفیل چې کله میکروب لمنځه ځې خپل هم چې کېږي لمنځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاجونه د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګ ورسره نیتروفیل مسیوي برخه ټول چې کې هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دی خپل په د لمف کې چې کې حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبي وژن کې وایو، طبي وژن کې چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده، او دا حجره د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د وایرسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کیسز چې دی یا نېچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د جواب صورت سره د بیلا بیل خطرناک او اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دی چې دی ډیره اساسي د نساتل مثال د وایروسونو ضد مبارزه ده د سرطاني حجرو لمنځوړل دي سرطان چې موږ ویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډیرښت چې کیر سرطان لامل کېدلې چې هغوی چې په دغه وخت کې د ان کیسز یا هم نېچرل کلر سیز یا طبي وژونکي حجرې د دې سره مقابله کوي او بل چې د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډیر اساسي رول لوبوي کچېره دی ونه او سي یعنی ګټې ډیر دي دوی چې دی ژر جواب وړاندې کوي یعنی ژر مخترزي همدارنګ د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي د هغه ورسته رازو پروتین وایي پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونه کې ځانګړي رول لري او د چې د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن نمرني او چټک ځواب دی چې د وایروسونو بکتریاوو فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو منځوړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم ایمیونټی سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي د دفاع سیستم لپاره دی مرسته کوي دا کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دا پروتینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جست کولو تشکیل دي حسوي او د التهابي ځوابونو د فالول لپاره هم کار کوي یعنی کوم هستامین چې دی هغه د چیکیش د دی پواسته فعال کیږي او د چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم په چیکي پکشي کې پیاوړی کوي او د میکروبونو د لمنځوړلو لپاره مرسته کوي یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل د چیکي خپل په ځان کې هضموي کله چې هضم کړي د دی په لمنځوړلو د چیکيږي ډیر اسانه کیږي همدارنګ دی انټيبایټیک پروتینونه دي چې انټيبایټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټيبودیان نوري برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټيبودیان ژر تولید کوي همدارنګه د غدې نور ډولونه هم د پروتین چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي د پروتین او وروسته رازو لمفاتیک سیستم وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شې دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغي په وړاندې د مقاومت په برخه کې مهم رول لوبوي او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایعات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نورز چې دی لمف نورز چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري میکروبونه وایروسونه او بکتریاوی نیسه او دغه شي کې له منځه وړي او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیس او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغي په وړاندې دفاع کوي همدارنګه دوی چې دي د انټيباډیان تولید دي یعنی کله چې ماته ستول بي سي اس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبرو کې هغه په د میکروب په مقابل کې انټيباډیان جوړیږي هغه د دې په غاړه دي یعنی لمفاتیک سیستم چې دي د فعالیت لامل بدن کولای شي د میکروبونو وایروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي کدا سیستم ضعیف سي بدن ته د انتاناتو ناروغي او شحمدو د رچولول په وړاندې ډیر زیانمن کېدلی شي ورپسې د لمفاتیک سیستم انټيجن پیژندنه ده لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري چې انټیجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونه ستل سره چې تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دی ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن دغه لمن زوړي، دوی چې دی دغه د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن د ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروتین ریسپټرونه لري چې هغه په واسطه دوی چې کولای شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولای شي. په خپله نه برخه کې درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه ده عکس العملیه التهاب څخه مطلب څه شي دی؟ دویمه پښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او اخرنۍ پښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره